موږ هغه وخت ډیر فعالیت درلودی، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې فعالیت کوي هغه موسم د لاس را اخیستل صفحو د پاره مهم هغه استعمالوله. اوس معلومه خبره ده چې موږ رسمي ډول فعالیتونه نه لرو، یوازې د خپل زړه د هوساین لپاره که هغه هم موږ بیکار سو او د ژوند د ناخوالو څخه د ژوند د مشکلاتو څخه یو څه وخت موږ وکولای سو چې راوکاږو. او معلومه خبره ده چې دونه مشکلات یو څوک لیدلی جلا وطني د کارونو څخه یو نیم کال څخه ډیر فاصله درلودلې، معلومه خبره ده یو څه پر هر اړخ باندې منفي تاثیرات لري. دغه سیس موږ پر لیکونه او رسنیز فعالیتونو باندې هم منفي تاثیرات یو څه کړي.
بله، دا څرګند حقیقت دی چې په افغانستان کې مو خپل کار له لاسه ورکړل، دفتر له لاسه ورکړل، هغه د لیکنو زمينه برابر او هغه ټول لاړل، په مخبر لوله پاشول. دا راته وایي چې ټول رسنۍ څومره غنیمت دي چې بیا تر یو حده پورې له دې لارې څخه خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو.
زه واقعا ډیری وخت باور وکي زه شکر کاږم چې بس شکر چې همدغه اجتماعي رسنۍ سه، ټولنیز رسنۍ سه، چې موږ کولای سو خپل غږ تر یو ځایه پورې ورسو. او الحمدلله شکر دی چې موږ تر یو حده پورې زموږ وطنوال دوی ته لاسرسی لري او دغه نه دي پربند شوي، او دا ډیره غنیمت ده بیخي تر ډیره حده پورې. او زه ډیره خوشحاله یم چې هم زموږ وطنوال ورته لاسرسی لري، هم موږ کولای سو تر یو حده پورې خپل د وطنوال غږ پورته کړو، خپل غږ پورته کړو او خپل فعالیتونه پکې ترسره کړو. او هغه څه چې ممکن کو دا هم نه وای امکان به درلودلای چې په یو کال کې هغه څه چې موږ ټول کړي زموږ د یاد وتلی وای. خو بس ډیره خوشحاله یم چې دغه ټولنیز رسنۍ سته چې موږ پکې کتر یو حده پورې کولای سو خپل فعالیتونه پر مخ بوزو، هم کولای سي چې لیدونکو او اوریدونکو ګټه ورڅخه واخلي، او هم موږ کولای سو چې خپل فعالیتونه پکې کوو.
که څه هم تاسو خپل خبرو کې د ټولنیز رسنیو په ارزښت باندې څه نڅرنا واچول، که دره توازی کوي چې په اوسنیو شرایطو کې چې بل هیڅ لار نهسته، دا د ټول خلکو په تیر بیا د میرمنو لپاره څومره یو ګټوره لار ده تر څو خپل ستونزې پورته کړي، خپل لاسته راوړنې وړاندې کړي نورو میرمنو ته، او حداقل نورو ښځو ته روحیه ورکړي چې بل اخره به هر څه سم شي.
دقیقا زه په دې باندې باور لرم، که څه هم متاسفانه په خاص ډول په کندهار کې ډېرې ښځې د فیسبوک، د انسټاګرام او ټویټر د دې شان سره تر ډېره حده پورې لاسرسی نه ورته لري، خو زه خوشحاله یم. باور وکړي ډېر واتسپي ګروپونه جوړ شوي دي چې دا هم یو د ټولنیز رسنیو څخه شمیرل کېږي، او دوی کولای سي خپل مشکلات یو د بل سره شریک کړي. خو تر یو کچه پورې ځینې کولای سي د فیسبوک د لارې هم، خو که د افغانستان په سطحه وګورو ډېری میرمنې سته چې کولای سي چې د فیسبوک د لارې یا هم د ټویټر یا انسټاګرام، خو په خاص ډول د ټولنیزو رسنیو د لارې، د ګوګل د لارې ریسرچ وکړي، خپل دپاره معلومات راټول کړي، بیرته وکولای سي خپل په دغه ټولنیزو رسنیو کې ورڅخه استفاده وکړي، ریسرچ څخه، د خپل لیکونو څخه، د هغه معلومات چې راټول کړي دي بیرته په اسانه طریقو سره د واتس اپ د لارې نور میرمنو ته ورسوي، یا هم د فیسبوک د لارې نور میرمنو ته ورسوي. ډیره ګټوره تمامه شوی ده، او زه خوشحاله یم بیا هم چې ټولنیزې رسنۍ سته او موږ کولای سو تر ډیره حده پورې ورڅخه کار واخلو.
بله، کراسو بیرته تاسو شخصي ژوند ته درته وایي، کله چې تاسو پاکستان ته کډواله شوي په افغانستان کې څه ډیر زیات یادیږي، په څه پسې له حده زیات خفه یست او شیبه مو یاد نه وزي؟
باور وکړئ یو له هغه کارونو څخه چې فعلاً زه دغه یو دوه درې ورځې کېږي چې پاتې یو نیم کال زما ته د ایډیت او دوبلې دپاره د ایم ایس ایف یا د بیپولي ډاکټرانو څخه ځینې د دې د کړنو فعالیتونو کلیپونه راستول شوي دي د کار کولو دپاره په دې برخه کې، او زه واقعا ډېره خوشحاله یم. یعنې باور وکړئ سره د کورنۍ، سره د دونه مشکلاتو، سره د دونه ناخوالو زغملو څخه، او زه واقعا یو رقم یو ښه حس راکوي. باور وکړئ تر ډېره حده پورې زما پوسټ په واتس اپ کې دغه چې زه په دفتري ماحول پسې، په کار پسې زه ډېره خوابدې شوی یم. هر هغه څه چې تر ټولو ماته ډېرې یادېږي، زما همکاران دي، زما رسنیز فعالیتونه چې د همکارانو تر څنګ مو یو د بل د مرستې په واسطه ترسره کوله، یو جمع مو درلودل، یو د بل تر څنګ به ناست و موږ به کار کول، واقعا تر هر څه دغه څه ماته ډېر یادېږي او دا څه مې ډېر ضروري. او باور وکړئ که د افغانستان حالات سم سي او بېرته موږ وکولای سو چې خپل هغه دفتر مو، خپل هغه کارونه مو، هغه همکاران مو، موږ وکولای سو خپل وطن ته خدمت وکړو، زه خپل وطن د نړۍ پر هیڅ هیواد نه ورکوم او هغه ماحول هغه حالات ماته تر هرڅه ډیر ارزښت لري. خو په دوهم قدم کې شاري ماحول ګرځېدل، ځینې وخت تفریح ځایونو ته تلل، ځینې وخت رستورانت ته د کورنۍ سره تلل. موږ ته یادېږي او ځورونکي دي موږ ته چې موږ خپل په هیواد کې نه یو، خپل د تفریح ځایونو څخه خوند نسو اخیستلی، خپل د دوستانو سره نه یو، خپل د خپلوانو سره نه یو. موږ نسو کولای خپل په افغاني ماحول کې خریداري وکړو، بازار ته ولاړ سو، خپل په ژبه د خلکو سره وژغېږو. دا څه دردونکي دي او ماته ډېر رایادېږي.
د افغانستان سختو شرایطو په یو شمېر میرمنو باندې دومره بد حالت او قید چاپیریال راوستلی چې دوی له ګڼو فعالیتونو سره د خپل نوم له یادولو څخه هم ویریږي. یو افغانه میرمنه چې تازه کډواله شوې خپل نوم نه یادوي، خو وایي دا مني چې مسافرت ډېرې ستونزې او ناخوالې لري، خو له دې ټولو سره د مبارزې لومړۍ لاره د قلم کارول او لیکل دي. دا وایي چې اوس یې له بهر څخه له یو پوهنتون سره آنلاین تدریس پیل کړی دی.
آنلاین پانتون سره همکاری لرم، یعنی تدریس کوم هلته او زمنن لیکنه کوم. ما کتاب هم د کار لاندې ده، د شعرونو ټولګه مې ده. بل کتاب باندې هم کار کوم چې د ښځو په اړه باندې لیکم. دغه بوختیا ده په مسافرت کې ورسره هم لږ زره درس وایم.
ډېر ښه. د کتابونو نمونه دې راته اخلي چې کوم کتابونه دي او څو فیصده کاري خلاص دی؟
نمونه خو به پاس درته واخلو. دا یو کتاب خو مې چې ده د ښځو د ژوند بهر د افغانستان کې، او شیری ټول گمې شته تقریبا د شپږو کلو لیکنې دي. زما مسافرت کې مې بيخ زخ زیات مې پکې ولي کلنو، تکمیل مې تقریبا اوس کړل. نو
دا نو والی د کتابونو نمونه دي نه راته اخلي، خپل نوم دي نه راته اخلي، په دې کې څه کیسه ده؟
دا تر یو وخت پورې به ان شاء الله نوم هم درته واخلم او د کتابونو نمونه هم درته واخلم. دغه بعد اغیزه چې دغه بدلون په مونږ باندې وک تاسو باور وکئ، تر اوسه پورې ماکس نه ده اخیستی. زه خپل کینم او زه خپل یو هاکس واخلم، ا د خپل فعالیتونو او د خپل کړونو. واقعا دا ډیره سخته ده. د ورځې چې زه تقریبا لس پنځه لس تماسونه دي خو سره زل ارم، تاسو باور وکړی چې دومره بد اغیزه کوي په چا باندې؟
زه هم دې پوښتنې ته راځم، امداد څومره تاسو زوروي؟
تصور بیخي ګرانه ده. ګرانه چې په اړه فکر کوي چې زه څوک وم، زه څوک شوم، او زه ولې اوس پیلن د کوم حالات کې ته ورسېدم. موږ څومره کار وکړو، خدمت وکړو، زموږ ولس، زموږ ملت جنګ ځپلی، ولا د موږ وطن کار او درس او خدمت ته ضرورت لري او ضرورت یې درلودو.
بله، روزو دې ته یو شمېر میرمنې چې کله دوی مجبوره سوي چې دوی کډوالۍ ته مخه کړي، نو ډېر زیات ځان زوروي او په عامه اصطلاح یو رقم ګوشهګیري سوي دي. که څه هم دوی د قلم میرمنې دي، دوی کولی سي لیکل وکړي او په ټولنیزو رسنیو کې خبري کړي که بل ځای نسي کولی، مګر دوی دا کار نه کوي. ل خپل تجربه غوته څوایي، آیا په یو کنج کې کیناستل او جګرخونی کول چې دا والي د سیسول غوالي سیسول دا خدا، او که قلم راپورته کې بیا یو څول کې هم خپل پام غلط کړي او هم خلکو ته ګټور تمام سي؟
تاسو ته کوم اشاره وکړه، ګوره لیکنې څه کوي؟ یو هغه لیکنې دي چې ایجادیات دي، چې خپل یا شعر لیکي یا داستان لیکي یا د سیو شای لیکي چې کاغذ خپرایم، ستونزه نه جوړیږي. طبعا که ته د یو نظام او وضعیت ته لیکنه کوې، که ته پرتلیزه لیکنه کوې، یا د ښځو د وضعیت لیکنه کوې، یا د یو سیاسي جریان سره ته هم فکره یې ته لیکنه کوې، هغه د تا په لیکنې باندې د ښځو په لیکنې باندې اثر لري او تاثیر لري. د هغې خپرول وخت غواړي، خپور به سي ځینې ځایونو کې، به هغه خپور سي، هغه دومره اساساتونه بیرته راپاروي. د مثبت تاثیر نه یې، منفي اغیزه به یې ډېره وي. کتاب باندې زه کار کوم، د دومره له ستونزو سره مخه یم. دې لپاره چې کومې منابع زه غواړم، کوم کتابونه چې زه ورته ضرورت لرم، او کوم معلومات چې زه ورته ضرورت لرم، هغه هغومره شرایط چې په داخل د وطن کې مهیا وله. دلته خو نشته، نسو کولی چې اوس کتابونه چې دي انټرنیټ کې نشته. مرکو ته مونږ ضرورت لرو، کوم هغه وضعیت ته چې غواړو چې داخل نه باید واخلو، سړی باید عمل ته یو لیکنه پې وکړي، یو ریسرچ پې وکړي، هغه امکانات نشته بیرون. او دغه وضعیت دومره بد اغیزه یې کړی ټولو باندې. ما در ډېرې چې هغه د ټولو احساسات ما نه واخیسته. زه چې دومره باجراته وم، زه چې دومره فعاله وم، نو زه د نورو خویندې به همداسې انګېرم چې په ټولو باندې دغه دومره بد اغیزه یې وکړله. بله مفکوره چې خویندو ته ذهن ته ورغلله او درس ورنه واخیسته، ګویا دوی وایي چې موږ ته هر څه وکړو بیا هم درس هیڅ کیږو دغه د مونږ د شل کلنه مازل د مونږ دومره تاریخي فعالیت
یو خوب خی د کتاب په سطحه لیکل دي چې هغه رښتیا هم قوي سرچینې غواړي چې هغه په بهر کې نسته. یو هم داسې لیکل دي چې ته هم ځان پرې مشغولوي او هم یو څه دغسې لیکنو باندې ځان مصروف که ښه به وي او که بېکاره کینی.
یعنی که خویندې هر چه ریزی که هغه هر مسلک لري هغه به بیا هلته له یوې نقطې نه شروع کوي که هیڅ نه وي هغه ژبه او قانون باندې به ځان پوهوي بیا به خپل فعالیت شروع کوي. که ښځې شعر لیکي که داستان لیکي که نور څه لیکي چې دوی خوروای سي چې هغه ایجادیات دي چې یو څوک یې کوي خو چې احساس د وژل شوي وي او دومره ذهني بوج در باندې د خپل د ځوان دومره د تا ژوند په خطر کې یوه څو رقم ووتلې دغه تراجید چې په هر انسان باندې راځي اولاد فامیل په مشکل کې اولاد دوستان هلته په ستونزو کې نو دا طبعا چې هغه انسان نه ټول هغه عاطفي حس یې ورنه اخیستی هغه رواني وضعیت نه ایجابوي دا یو څه ولیکي که یې وملیکي شاید هغه څه غواړي ونه اوسېږي.
څه مشوره لرې هغو مېرمنو ته چې د دوی په خبره سختې په تنګ دي څه وکاندي په غربت کې په مسافرت کې؟
هر وضعیت کې چې انسان یوازنی لاره څه زور نه تجربه لرمه هغه بیرته مطالعه ده بیرته رغونه ده سړی خپل فکر بیرته ورغی نو هر څومره فشار هم سړی باید توکل په الله وکي او خپل ځان دې بیرته ورغی مطالعه دې وکي له هغه چورت وهنې نه ټول ورځ کینی په دې باندې فکر وکي چې باید زه څه وکړم زه څنګه سومه دغه منفي افکار دې له ځانه لرې کړي او مطالعې ته د رجوع وکړي چې تر څو بیرته فکري وضعیت یې لږ سم شي.
بله درته وایي چې په افغانستان کې په څه پسې ډېره زیاته خفه یې او هر کله در یادیږي حتی تر دې پورې چې په ژړا کوي دي.
د افغانستان هر هغه څه مې چې یادیږي واقعا زما ژړا راځي. همدا اوس د مونږ هغه ټول ارزښتونه د مونږ ملي سرود د وطن خاوره د ما د خلکو د ولس هغه مینه مې هېڅکله نه هېرېږي چې کله به یې مونږ په خپل وطن کې درلودله او هغه ارامښت چې مونږ په خپل وطن کې درلودله هېڅکله په هېڅ دنیا کې نه لرو هیڅ چیرې هغه نه پیدا کیږي. او واقعا د افغانستان هر څه پسې خپه سوی یم د افغانستان د خاورو پسې خپه سوی یم. هغه فضا چې د ښځو لپاره او تعلیمي فضا وه د کاري فضا وه هغه فضا مې ډېره یادیږي او د هغې فضا پسې ډېره خفه یم.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامته اوسې.
مننه تاسو ته.
درنو دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. مونږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې
زنه پېم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي او کتل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د ازادي ملمه
درنو اورینکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژۍ متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه یې جوړ کړي او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هرکلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تاروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیګدل امنو نه سو دنیو میلادی کال کی لمړنی زدکړې مې حل ته پیل کړې دي زمغ کلی ته نزدال ته خو ونځي او د عبد الله یا ابو بند پنامه تر پنځم ټولګي پورې مې حل ته زدکړې وکې ورسته امغه خو ونځي طالبان اوس وځول او موږ مجبور وسو چې باید یو بل ځای خو ونځي وایو موږ مجبور سو غزنی خار ترالو نمال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې لغه ورسته چنه حالتم د امنیتی وزب سي سمنه و نو موږ کابل ترالو ز کابل کې خوشحال خان له لیسې څخه فارغ سمه خوندې په وخت کې مې دوه پرمول درلود یو البته قبول نسو یو پرمول سي دي سنو په ډول لپاره البته دکته ډېر وړ وله هغه وخت غبانې ما دوه درې جایزې مو اخستي ورسته بیا د افغانستان دی الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړل نو بیغي د تنغدي جایزم راکا نو دغه دی الکترونیکی تذکرو په شابه سنې تبدیلی غیلې د شمسي او میلادي او قمري ته هم دغه هغه پرمول د اپلیکیشن هم په ګوګل کې ستا بیغه خروس ما اپلیکیشن هم جوړ کړی سي ډېرې الیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي ځکه د دې افغانستان دی تاریخ او مضامین سي د سنې دوه درې ډول دي نو د کوم په یادونه لیک سخت دی ما اپلیکیشن په استمان دي مرسته کوي چې یو سنه یوازې درې زده کې نو کانکور کې به زموږ د سره په پښتنو کې مرسته کوي
بله سحر صاحب تخنیک ته مکالمه خکړه او چیرته مزده کو
زسه تقریبا خوونځي کې ومه ومه تم ټولګي کې ما کار سره کول زب یو کلینیک کې ومه تل لابراتوار کې کار کول نو ډېر معاینات او له دغه سره مخ مخ سره مخ دغه مغلکو د لابراتوري ماشينانو سره نو حالته معامله مزده کول نو ټیکنالوژي در ما غلاکه وزد خوونځي په ومه تم سم کې ما کمپیوټر درلو د ومه بدن سره ګرځاو نو ټیکنالوژي سره ملغه وخت ډېر علاقه ول خو کله بیا زله کور ازمن ورسته مثلا پانتون د لاله ما دوه درې اپشن درلودو یو دا اوس بورس کې ولار سم یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم ځکه ماده کانکور کې ورته بریالي سوم نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت واغ ټیم کې نو کله ز بیا دوم سیمستر ما خلاص کړم یو سافټویر جوړ کړم چې تاسو مور باندې راپور نه درلودو دلمر په نامه سدي شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې اما غیر خا ایدیا ول زکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل نه مغه یو سافټویر نه لاسرسي کول سه خو متاسفانه هغه عملی نسو اما دوه کټګوري ته زولانم په مخابرات وزارت کې ستغي جایزه $10,000 او هم ته په پروژه به ورسته لغوه سنړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دوه خلکو لپاره جایزه به ورکول شي ځکه نوې ائیډیا درلودي نو زه په دوه کټګوري کې ومه خو هغه ما ونه نس وختلې دلې د پروژه لغوه سن نو زه اما دوه سیمستر نو ورسته ټیکنالوژي کې لمدغه سافټویر زما کار پیل شو بیا په څلورم سیمستر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک پنامه د افغانستان د ټرافیک ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیک پیخو د کنټرول لپاره ځکه افغانستان کې دغه لجن نه راورسته دوم تلفات دي له ټرافیک پیخو څخه دي نو په همدې خاطر ما دغه بیا غو مخابرات نړیوال بانک جایزې وګټل نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل شوی څو کانفرنسو ته زو غوښتل شوی بیا هم دغه سافټویر سم هغه ډیر هڅه وکړه کورنۍ چارو وزارت کې په دې برخه کې څومیا سي سرکار وکړه دا عملی سي او عملی کېدل هم ډیر اسانه و ځکه ټولو شل تر 30 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملی سي او دغه د افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس او غیر لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغه یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاو نور د موټر او د مالک مشخصات تر تراړول کچیر ته موټر کوم ستونزه و یا غلا و یا بل ستونزه و نو هغه جریمه کاو او پیدا کاو نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیونه موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لاره ولا یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جوړ شوی وي ځکه یو سمارټ فون هر چیرې چارجې دو خدا هم متاسفانه عملی نسو قسم ممیاس مسګو دي
عملی ودی نسو دلیل څه
ستونزه هیڅ نه و ټکنیکی له هغه امکان نه درلود ډیر کم امکانات تیارتیا درلوده یعنی درې زره شپږ سو ټابلیټونو ته ضرورت درلود یو سرور ته ضرورت درلود یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړی ستاسو ډیر اسانه ولا خو هغه وخت د کورنۍ چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک حکومت ریاست د قیمت پر ډیر غټ خندونه وو او په ټوله کې مال پر یو ډول د وسیته دور تحریر څنګه باندې یو دلیم دا وسیته ډیر لوی کچا داری فساد وو تو یعنی که زوم په اوسط ډول کابل کې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمیرې درلودې سل میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو برخه کې د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټولو مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نسوی کولی چې له یو چا نه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې وه، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي وه. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پوهنتونو کې بهر کې غی کار کول غیله ما سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیک نورم پراخه کو د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو. یو استونیایي ولو د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول هغه ډیر تکړه کسو. یو څو کسان نورم ما چې نه غاړي کې ترلودې، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسې بیا متاسفانه ظلمات کوم ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه او پر دولت اراده نه ورته دغه نو زه لغور سبا شخصي بزنس ته ولاړم. یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول، مال ته پنګونه وسره کړې ولا. نو الته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ کول او اپلیکیشن به موږ جوړول، لکه دغه د ملګری ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د زمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړول. همدغسې نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشن هم جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوهنتون له دریم سمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته د کیسه اوږده سوه، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم چې ما هغه وخت هم کار کړی و. یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول، نو بیا مې خدای بل زرا سم خپل ځانته یو کمپنی جوړ کړم. بیا مې رجستر کړه او د جی پی سټراکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم. ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې مو خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوي، د موټرو څار او رادیابي، د ماشومان او رادیابي، د سایل اور دی بی سافټویر نور جوړو، ویب سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کستاس په 2019 کې د خبريالانو لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريالانو او جمهوریت تر روسي وخت پورې استفاده ترې کوله، دي خبريالانو څارنه ول او دغه مسونیت ول. لغره د خپل بیت مشمانو تر لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ، ډایرکټ شکر چې وسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا. نو بیا په دغه ډایرکټ پور ډایرکټ مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ کړ. بیا په روسي 2016 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما، لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان ډرایو او مثلا کریم دالری په نوري وادو کې مختصي وینو. ما په تکل خو د افغانستان غ شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نه مو څو مس کار باندې وکړه، تا ډیزاین وکړه، هغه اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو. سی باید دغه کو متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیر ګرمي وي، نو بیا ما غ دغه پری خودل. بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په ما غ سنیمه کې پاتې یو د افغانستان کې دغه لو یو لارو ترمنځ خلک دی راځي، د ټیکټونه باید عمل لار سی باید لا موټر څخه واخی لا اډیټ خیواخ په اصطلاح. موږ دا غوښتل د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخلي، مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي، مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی. نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم کار کول، خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دل نیم دا و چې د نظام سقوط سو او ورسره بیا د بدلون نه د سوسې نوراتي هیڅ اپ دې ته ځلنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو. نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دغه کار نو وس پیسہ په افغانستان په کچه باندې ولو. اما په غو نور برخه کې مو خدمات لرو، هغه وسم فعال دي، اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي.
تاسو ول چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر تغیرات راغلل، د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو، نړیوال نشته، اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدمات چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډیر په وس دانشته. آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلیشی
څاروان صاحب، زموږ چون مشتریان پیرودونکي څنګه له 2013 کال را به دي خو لرو، موږ دغه موټر د جی پی سون نس پړي دی اپلیکیشن مور کړه، دغه خپل موټر دغه لارې څاري بندوي لغلای خوندې کوي، هم د ماشومان لپاره هم د کارکونکو لپاره د سنور سافټویر نه بده دي اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړي. دا ماست نو هم مشتریان ستاپ زرګونو دي، دا اوس هم د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي، خوشمیر لیک کم سو ده، دلې ما شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي، ولی بیا هم امیدواري سته، ځکه افغانستان کې د اوس موږ تاسو وینو 15 میلیونه سمارټ فون دي لا زیات، یعنی خلک یې کاروي، تقریبا تر 8 میلیونه زیات موټر دي، مثلا د افغانستان 80-83 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري په یو ډول دی ډول سره، مثلا یا قوي یا لږ ضعیف په انټرنیټ، نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته، خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه ده او لږ هغه ثبات خبره ډېر موږ لپاره مهمه ده، خصوصا هر څوک پانګونه کوي نو هغه لپاره اوله خبره ثبات ته، دلته زما پانګونه خوندي ده که نه ده خوندي، یعنې دغه اوله پوښتنه په ذهن کې سړی ته ورګرځي، نو هغه شرایط پته من لږ احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې پخوا ولو هغه سته، ولې د نوي وختونو او نوي سیستمونو داسې فیصله رامنځته کړو، د هغې لپاره یو هنځه د احتیاط خبرې تر اوسه لاسته، تر څو پورې افغانستان کې دغه د طالبانو ستونزه حل شي، یعنې یا د دنیا سره جوړ شي یا دنیا له دوی سره جوړ شي، زموږ لپاره سیاسي اړخ بل اخره دي څه کوي.
اوس پر راشو دي مصنوعي ذهانت موضوع ته، په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډېر کار شوی دی، تاسو په دې برخه کې څه کړی دي؟
مصنوعي ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي او نوې صنعت ته، بیخي او نوې دنیا ده، دا اوس بدلون ته سوینه ټوله دنیا حیرانه کړه، حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړ، یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت واقعا وننګاو، ښه دلیم دا اوس مصنوعي ځیرکتیا واقعا یو غټ انقلاب رامنځته کړ، نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون روباټونه پر کارخانو کې لګیا دي او په اداراتو کې لګیا دي، او مثلا پر بنور شرکتو کې لګیا دي، تقریبا 100 میلیونه خلک له کار ایست کړی دي او پر ځای دي د اوس کار کوي. مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري، د اوس سمبروسي شمیرې ما وکتل زو سره کار کوم، 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي، په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي، یعنی له کاپی رایټر نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون نه منم ولېګل، نو بیا نه دا ډول په ډیرو برخو کار کوي، او دا اوس سی وی ویني هم د شرکتو لپاره ګټه ډیره زیات ده، هم د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده، نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي، خو خبره دا ده چې هم ننګونې سته هم فرصتونه سته، ننګونې د افغانستان غوندې هیوادو لپاره دي چې دا خلک بيخي واقعا له هر څه باسي، یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترېسته کوي، او ګټه یې هغه هیوادو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغه په دې برخه کې پانګونه باندې کړل، لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ چې دغه تاسو یاره مېسک وین یار دوه مېسور زغی لس لس زره کارمندان له دندو ایست کوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي،
دغه شی ډیر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی، اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا د مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي، ام داسې نه ده؟
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرت وایم له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډیر زیاتیږي، او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري، هغه به منطق ونه لري، هغه به عواطف ونه لري، هغه به تصمیم ونه سي نیولی، دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سي لسی، دا دی خو دا کار نه سي کولی، نن دوی دا کارونه خپل کوي، یعنی یو روباټ خپل تصمیم نیسي، احساس لري، فکر لري او لاجیک لري، یعنی منطق لري، نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده، یعنی کته چې یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځې کې مطالعه کوي، اما که یو روبوټ ته ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټوله ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز یا خلاصه درته وایي، په همدې ډول باندې د ټولو نړۍ کوم منابع دي هغه تم لاسرسي لري، یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وځي، بل د انسان یو څه کته چې ورته فکر وي، دا د سکل یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي، نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه دی یو شاب شپې تکلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو، یعنی په اصطلاح کې یو ډیټا په ډول لغنه واخلو هغه ته انسټال کو. اما روباټونه کې دا کار ده، یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشین لرننګ سیمو ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي. نو په ټوله کې بیخي واخن پاته په لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستی او څو ورځې کې دی ټکنالوژي د سترو سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چیړونکو خبرې اوریدلې، هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید د شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان کول څه بيخي وزي. نو د دې کښته ورسې بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای ځکه د دومره خپل سری حالت ته ځین دا اوسم کته چې چټ جی پی ټي 4 سرا غوي کنه، نو بيخي هغه د چټ جی پی ټي 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده. او دغه راته ذکر اختیار درته وایم، ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنیو د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل، ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو. یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبوره کیږي، واخن که سړی زه خپله درته وایم زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې په ټولو برخو کې له مصنوعي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم. یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم، حتی
بل په پلانونو کې خو اته بندیز پی لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کومه مقاله ولیکي چیرنه وکي له چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې عدالت لکه څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې.
یعنی دا دی یوادونه بندیزونه تر یو حد به وی خو هم مخې نه نیول کیږي، واخه دا چې تاسو وکړه دا دی هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي.
سوال دلته ده هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاتې کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي. موږ کم یاد وي یا وخت به مو ما خپل به اتیا ټلیفون شمیرې ادي خپل په یاد وي، لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نه یری ځکه چې د موبایل برکت موبایل کې شسته نو ذهن ما همدغه سلټه مخته کیږي. فکر نه کوي چې دغه یو اندیش نه ده
دا یو نه ډیر لوی اندیښنه دغه څوک کې زو اسپنوي زبل ولما ورسره ورسره چې مصنوعي ذکاوت راغوي زب د اسپنوي زبی له لوستلو پیښمانه کړم. دلې هم دا د سې زو هر څه پر انګلیسي او تلیکم اغه په اغه ان ټایم کې یعنی ریل ټایم کې اسپنوي زبی د ژباړي کوم طرف چې لمه سره اړیکه لري سغار سره تل کې په عیني ریل ټایم کې یعنی په ماغه لزه باندې ماته یې مثلا انګلیسي زبی ته ژباړي. نو سو سمو کتل
دا اوس په شې دهم د اسپنوي د تینو پر مخلو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نس یوازې درته لیکي بلکې په ژغ کې ژباړي.
دا داته دا ورستی کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیاي ټولنه زړه ډیرو سره مخ یم دمره زه تملګړم د ورستی دوه میاس کې زه ګورم ټایپ نه کوم، یعنی زور ته کینم سیستم ته خپل خبرې لیک وای ما غیر د ټایپ وي او په دمره لوړ صورت زه خبرې کوم چې هغه امکان لري زه د غمر تیز ټایپ کړای سم کنه. ابل زما ورته ویل کله مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحه مقاله ولیکا، یعنی کیدای شي دری ثانیه که دو ثانیه وتلې وي ماته د بهترین د نړۍ له منابعو سره ا مقاله ولیکل کنه. ابل پرون ما پښتنه تری وکړې ستاسو په اړه باندې کنه سروان سي څوک ده ان واخن دومره دقیق ما تر کړل چې زما ورسته کما تاسو درکړې وکړې ستاسو رنځ یو دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت په اړه لري. نو دا ته دی پوری وې لاس چې واخن زه د خپل ګور مصنوعي زب ما باندې ودره ولا مثلا دا ټول ایمیل نه زما موضوع ولي کما سر بیا کته ورسته کلیک کوم ورته زه د ایمیل ته خپل ولي کنه. نو خپل ولي کی او هغه څه زما په ذهن کې وي لکه غزما مایند سټریټ کوي هغه لکه زما مغسل ولي کنه. حتی ډېر وخت ظاهران سم زه د خبر خو زما په ذهن کې منو زده ورته ولي کنه کنه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دولي کړی کوم بیا ورسره ولي کوم چې نور مصنوعي ځیرکتیا به دا ایمیل سی ودی کې په ظرف د 3 ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا تم دا وړي برخه درته ویل اته دا ډیر وخت زسی کتابونه چیل ولما اته اول خبر دای سره زم مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه سی دغه کتاب ول ولم کینل ولم کنه. نو څه به دا څوخت ګو ځان ته ګورم چې زخ پله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونو کلونو کې زو دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم سره ندوري کې نور زو تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېم نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي لډیر شان نه لري هغې سره به دغه څه ډول چلند څه ډول یعنی موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چیلنج کړی. پاته پرون مې یو مقاله وکتله سړي کې دا خبره کړې وه دی وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نسته نور.
څه فکر کوي چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې د هټه ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه
د اوسنۍ وروستۍ الگوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرننګ او الگوریتمونه ځین لري چې د نورو ژبو محتوا هر ژبې ته ستې غواړي درته ویش باړي په آن ټایم کې. یعنی که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی دا هغه ته داسې فکر وکړه دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوای هغه امادګي دي لري چې درته ویش باړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپل مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمن دا حل کوي دی. یعنی ما په نظر دا خبره به لمنځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عین څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویب سایټ وګورئ پر انګلیسي ده خو که تاسو وایس دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې هغه ویب سایټ هیڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی کنه. نو مصنوعي ځیرکتیا د په لوړ صورت کوي خو اما د زبو لپاره یو غټه ننګونده ده مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغه نوري زبې سپنر ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبه هغه دغه رول چې د پر ټکنالوژي کې 0.0 تلور فیصد ده د فارسي ژبه هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبه 0.5% ده مثلا دغه نور ژبه هم دغه وړه وړه فیصد کې دي خو انګلیسي ژبه ته ټولو زیات ده. نو ننګونه به وسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبه راته وښ باړي لکه دا اوس
یو بل مسله دی ټپ ده د ټپ په برخه کې هم ویل کیږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان ماینه کوي او انسان ته بس پرشتنه کوي چې څو خوري څو نه خوري همداسې ده
دی په دې برخه کې خدای تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم سمره معلوماتي خو ډیر لوی تحول روان ده دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبات ته غیره کلن کار باندې کوي هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکړ زده کړی کوي بیا تخصص کوي بیا دی تداوی کوي بیا اوس دا ډاکټر مړکی کی ټول تجربه یې اوسره دي خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغي او پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول روسي شمیرین په ماغه لزمانی خبر دتري چې یو ډاکټر امکان نه لري دینه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده د دوغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځین چې تاسو کې دغه تور مخ کتلې لچین کې 2000 کیلومتر لري فاصله ده یو ډیر مغلق دی اعصاب او د فکر کوم ځلا عملیات وسو دی روبات په اساس باندې یعنی یو ډاکټر 2000 کیلومتر لري په یو بل کی سیستم تناسو ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سی 0.03 ثانیه دلیم نو پکې یعنی تاخير نو پکې کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان پلاس باندې نسوې کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې نو ډېرې د اوس تاسو وګور دغه ټلی میډیسن سی ورته وایي لری څه تداوی دا ډېر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې تداوی کوي په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو او سند بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبات بیا به تقریبا د ټول ناروغي تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیر افغانانو سره ارتباط ولري زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لاري په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي ناس په خپل هیواد کې کار دی یو امریکایي دی یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، هلته خارج کې طبعا چې اجوره هم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده.
اول خبر دا ده چې دوی څه لولي، زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېری برخې اته ډېر وخت تاسې ته وایم دلته محصلینو چې افغانستان کې مثلا ما به ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې به وم، هغې ته به مې ویل ګورې تاسې داسې یو برخه ووایه چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري که نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي، هغه په امریکا کې ورته به داسې کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم یې لوستي دي، هغه طبیعي خبر د بل هېواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري چې څه لوستي دي، چې هغه بل هېواد کې ورته اړتیا شته که نشته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض کړه نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر دا چې ماسلین دي لډیر هغه برخو څخه یعنی په اسلام نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دوم خبر دا دغه ټکنالوژي نه ستاسي موږ تاسو روزمره اوس استفاده کوو، نور هیوادو کې کار ور باندې کوو، پلیټ فارمونه دي. لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مخکې لدې چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې د فکر وکړي دا شی زو وایم، آیا دا برخه زو وایم، آیا د دې په افغانستان کې اړتیا شته، بهر کې اړتیا شته، آیا د کار زمینی څه ډول ده. زما په نظر دا پوښتنه د اول دی لدان څخه وکړي. دومره خبره ده چې ډېری برخې تاسو د اوس وګوري پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي، دوی په یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړه داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده، په یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس وګوري د ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل دېرش تر څلوېښت سلنه کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هېوادو کې کار کوي. حتی دا اوس زه ګورم یوازې په امریکا کې شپږویشت میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې پنځه ساعت له یو کس سره کار کوي آنلاین، پنځه ساعت له بل سره کار کوي. نو دا دغه دوی دندې ډېر جغرافیایي کې نه، زه د افغانستان کې مې زده کړې کړي، افغانستان کې د کار راته پیدا شي، افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا اتلس میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما په نظر په دې اړه د فکر وکړي چې په نورو هېوادو کې څنګه وکولای شي. هغه لپاره ډېر اسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډېرې کې دندې لري، مثلا دا نورې اداري برخې چې دي، مثلا دا اوس آنلاین پیسلا راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنیو برخه کې. او تر ټولو مهم خبر ده په کوم مهارتو دی پوهېږي، د هغه لپاره د بل شل سیسټمو کې ځان راجستر کړي.
ډېره زیاته مننه سحر صاحب، سلامت دي.
ډېر زیاته مننه له تاسو څخه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Shamaza, kurban shamaza, bahu ko ki de. غږې ورکشان لکه دغره